ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبري کې د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسېدلي دي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سی د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.0 درجه زلزلې خبر راورسېد چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړل دي. سیمه ییزو سرچینو د خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. له بلې خوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. په عین حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګېدو عکسونه خپره شوي دي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلي پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خبره کړې او لیکلي دي چې دا یو د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وصیحت څه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا کوربت خاوند راین کوربت او د هغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو دا امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربین کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړی. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو بیعت کړی. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبرې د برید په ګډون په ایران کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان وکړه. د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون نوی ویان بلس اوشواری پرون په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړ ټولنو لپاره دي.
د اوشواری په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 843 میلیون یورو ته ورسېده. په اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پایلوبه کوي. د دوی لوبه د ممبئی د کرکټ په سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپی دور ټولې نه لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نهو لوبو پنځه ګټلې او د څلورم ټیم په توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. بله نیمه پای لوبه به پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په د خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. دا خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایستارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایستار شوي دي چې په لویه اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیې پرته افغانستان ته لیږل کیږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشې کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی ترمنځ د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ډله ییزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګریز هدفونه د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلې کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشن می پوراز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسی غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خو دې ناوړې تاثیر وکړي. د یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چاغه خوراکي مواد دي. کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین دي او وخت تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشین پرزه کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د اعتراض کوونکو میرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمیر معترضو میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشي کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې. دا فعالان وایي په زندان کې د اعتراض کوونکو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ادعاو له مخې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي له څو اونیو راهیسې د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځوابوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکې میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمان د جولیا پارسی دیوی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یا د ښځې د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د ښځو د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان معترض افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوونکي چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقي ودونو چې په رښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي ښځې د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي، بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله. د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیجه جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي و چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعوو له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی، د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول او وروسته یې جولیا پارسی او د هغه مشر زوی ونیول او تر دې وروسته یې منیجه صدیقی په کابل کې ونیولا. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوډما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوه راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوې دي. که څه هم ډېری هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشری مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوپکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې دا مرستې ښایي تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات د د سفی الله ستانکزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دی. جان سوبکو د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلې چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
To permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da dikta kawi che chok mrasti tar la sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke mrasta wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno تړون وکړي.
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر درشم پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړي. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه جان سوبکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دی. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرسته هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډای کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجودې.
د سوبکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوراندی په هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غږ کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشن بل خوشحالي لري، خو د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند
سوشه ده. شعر لرو
د خلیک در سره واخله لیونه یم که یلولې زمانه وروسته یلوله یوه نجلۍ ده چې په ستورو دمه یم.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوه دی. تیارا پرانا پریالی کیشی او راستی پو بدهی ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پری لری او فکر کبی چه ده دیوالیت او رزل منزل ده همدیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیا پیل شو. دا ورځ هر کال د قمری میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 5 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږکال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحد ایالتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 14 کلونو بنواس یعنې په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځ نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندر جی بنباس همدا دی، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. موږ دا رد کولای هم نه شو او تاییدولای هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي هغه بېرته بنا شوې وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خو لمانځي، چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناست دی سری ګورو هرګوبند صاحب جی، چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شوی او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې. او د هغې ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې دا له 250 نورو راجاګانو سره راخلاصېږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصېږي. کله چې جهانګیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده، دا خلاص کړه. هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګلار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کا. نو د دې آزادۍ لپاره پاچا یو شرط کېښودلو جهانګیر پادشاه چې هر څوک چې تال امن ونیسي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هر گوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړلو چې دو پنځوس ټوټې لرل، یعنې کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي، دغه موږ پیوند ورته وایو، دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده، او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو ګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان بیا راتګ په خوشحالۍ کې دا به زمان دي چې دې ته وایي دیپ مالا، یعنې د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي، دیپ وایي څراغونو ته، چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ تر ننه پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب، افغان سکانو او هندوانو دیوالي په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای؟
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر الماجی کا مسلمان نی کسے کا نی کینوان نی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک الماجی دل تبیل بیت تو کوم اور الماجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیا کی دا افغانان پخپل من کی سرو بشل او کنا نور سره هم شریک
نہ مونږ پخو هغه ته لنگر ویلگی یا لنگر تو گوردوارے کی یعنی گوردوارے نی مابت یا مابت سکان مابت تو گوردوارا او دے ہندوانو مابت مندر ویلگی. نو کله چې گردوارے کې اوشای پخی کې آتا گردوارے کې خود څلور دروازې وی، هندو مسلم سه کې راځي یار تو کې راځي څوک ممانعت نشته، څوک نشي منع کولای، هر څوک پرسته یار تو کې نه سه یار خپل عبادتونه کوي، مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا ټوکا چې ټول ته وی شو یو خاص غن لرو چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ته ورکړ شي، هر څوک کې وی ټولو ته مشترک اند
دی. دیوالی ځنی عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی، تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی دی دیوالی په ورځو کې؟
هندوان په دې کې د دې سکان نه هندوان کڑکی دروازه پرانیزی او شمون او دیوی لګوي، تاسو وای د دې په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي، د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیر سرمایه ترلاسه شي.
او د کور
څنګه البته دا کې نه لري،
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي؟
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي، شهیدانو ورځ، شهیدانو ورځ او نور نور دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي. البته
جن انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي، دا هوا خرابوي، څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي؟
بالکل ډیر دي، هوا هم خرابه ده، اور لګیدنی هم شوي دي، دوی باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري، خو د خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی ده، دغه بازار آتش بازی وږي، اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري، په هر ډول تاوان جو ډیر کورونا سکل هر کال سوځي، دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسېږي.
یعنې اورلو به تاسو وایې چې دا د دین جز نه دی، دا هغه څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته؟ مثلا لکه څرنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي، د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي؟
نه نه توپیر نشته، البته دا شمه لګول یا دیوه لګول هم نه دي په دین کې، شاید په هندوانو کې هم دا شی نه وي، په سکان کې هرګز نه شته دي، خو اوس د یو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي، هندوان هم لګوي، او مسلمان هر څوک چې یا شمه یا دیوه لګوي، په دین کې دا د دین جز نه ده. هغه وخت کې البته چراغونه نه وو، لایټ نه وو، خلکو به ډیوې لګولې، همدغه د تیلو ډیوې ځلېدې، بیا وروسته بیا شم شول، شم نه وروسته د لایټونه شول، د دې هیڅ ضرورت نه شو، بس هغه یو رواج نیولی دی تقلید وي.
ډولونو وهل او د سندرو رواج شته؟
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده، د هند کلچر او د هند د خاور چې ده خو ډېره شاعرانه او ډېره البته په موسیقۍ باندې مالامال ده، نو دا په هر وخت کې وي چې هر پروګرام کې وړوکی که لوی ډول ډنګ پکې افغان ده.
اوباښې ما داسې اورېدلي دي وایي په دیوالي کې خاص کر چې کله ډولونه وهي د دې له خاطره چې شریره اروا دفع کې د سې څښتا
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنه لیکن
دیم چې دونه کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډېر لږ مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره وی چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس را سره نشته نه پېږم چې ته وی
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه دا بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشماره
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونا سره تقریبا یو د کال مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور د مور غږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحالي لري او د مور غږه نه لري خو خامخا د هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکوي یو شمیر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکي وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایتوی خوندې کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمي ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتي شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنگ او نوی خوند ورکولی شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ په ډیرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي یعنی کله چې یو صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر سره
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ایرانی کوي او ځینې کسان په ډیرو جملو کې ایرانی کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنه ته وړل شي او په صحنه کې حضور پیدا کړي چې دوی خپله وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوپړ ویوایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دا چې زمنګ ادبیات زیاتره شعری ادبیات دي شعر کرونا او پیړی لرغونتوب لري او ماضی لري خو داستان په تیر لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړی په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه را رسېدلی دی داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستان یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشي بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي، همدغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لږ وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي، که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ته سیمایي، خپل کور ته سیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول ته سیمایي ګورو، چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې داسته به د ستونزې ګللې وي، ناخوالې به یې لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تند دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورم خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوی تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دار چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې، دا خپله سوژه ده. ژوند هر لحاظه کې یو څه چې کله مونږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی، دا بېله خبره ده. یو خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه، ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه پنځول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ، دی یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران، په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي، او دا هغه پیشګوئی په اساس باندې دی دغه اثر پنځوي. لیکوال هم داسې دی، یعنی په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، دی میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي، د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده. که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیله زیاتېږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي، او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د 1340 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په دغنه د چت نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کښې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ما شکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخاری و نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهت لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا دیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم که یلوله زمانی ورسته یلوله یونجی لیدا چی پستو رو دمینا یو شایره که شبنا دهانس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغی شي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 9 کاله مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کمرنګه سیړ زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کارېدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.5 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2.5 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشم په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بېلابېلو بهانو او پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوري صاحب د بولی د هدف په اړه کدار ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او وېسلې د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پس خطو ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و. دراوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدي ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وسلې ورسي یو زر افغانۍ دي دی کډوال ته بیا ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړي نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ورغودې لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړه چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم. په نوم دغه ناول مو په دې خاطر رامخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویلي چې دغه برخه رامخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دود وګرځو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو، ورته وایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي. او بل موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو قرارداد کوو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله. دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دی هغه د هیواد لیرې د ناروی پوستو ښار کې اوسیږي، هغه له لورې وهل شو چې 3000 افغانۍ وه. نو درېمه بولی لا نه ده وهل شوې، او لامل هم دا دی چې ملګري وایي چې ته بولی ته وخت وټاکه، یعنی بولی که ته ورځ او دوه ونه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شوه. نو ما ورته ویلي چې نه، موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړۍ ورځو کې مې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځوو، دا به بیا ونه ګرځېږي، بل کډوال یوه ورځ نه ده دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهیر نو زموږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو. نه، کډوال خو لا هماغسې را روان دي. نو خیر د دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنجشنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې یعنې تر اوسه وهل شوي دي. درېمې ته په تمه یو، او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي. او که ملګري داسې مشته هغوی ویل چې فاینل بولي ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولۍ کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 3000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي چې دلته غږی غو وخ بډی ورونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شاغل نوري څخه مننه. په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله راند غاړم زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Ashiqui sab hasiran paimala